قدر من اوریدونکو شبه ورسته 25 دقیقه اونیز پروگرام پیلیگی خو لحقه مخکی ستاسو پام ده نن خبرون ترا گرزوم. د ناروی د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی وایي پلان لري چې په 2023 کال کې له 1 لک افغانانو سره مرسته وشي. یان اګلند پرون مخام په یو ټویټ کې ویلي دوی په دې شرط بیرته د خیر ښیګڼې چارې پیلوي چې طالبان د دې مؤسسې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. اګلند پرون خبرداری ورکړ چې که طالبان د غیر حکومتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي نو 6 میلیونه کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي، 6 میلیونه ماشومان به له زده کړو او 1.5 میلیونه خلک به له پاکو اوبو او څه باندې 14 میلیونه نور به د ساتنې له خدماتو بې برخې شي. له دې مخکې یوناما او ګڼو نورو نړیوالو مؤسسو هم له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوی بندیز لرې کړي، خو طالبانو په رسمي ډول کوم نرمښت نه دی ښکاره کړی. د کابل غور ترمنځ غځېدلې لویه لاره له 3 ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوه. په غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادۍ راډیو ته وویل دا لاره چې د بکک کوتل په سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه. نوموړي زیاته کړه چې 20 مسافر وړونکي موټر د کوتل دواړو غاړو ته بند پاتې وو. دا چې د مسافرو ته کوم زیان اوښتی دی که نه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د سالنګ په ګډون د افغانستان یو شمیر غرنۍ لویې لارې وخت نا وخت د ژمي پر مهال د درنو واورو له کبله بندیږي. د پاکستان له سند ایالت څخه پرون 303 تنه نور افغان بندیان را خوشې شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا افغان بندیان د حیدرآباد له زندانه خوشې شوي چې 3 شپېته تنه ښځې او 1 ماشومان هم پکې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د دې کسانو د انتقال لګښت دولت ورکوي. د دې اونۍ په سر کې هم د کراچۍ له زندانونو څه باندې 1500 افغان بندیان راخوشې او افغانستان ته ولېږدول شول. د راپورونو له مخې د کراچۍ پولیسو په تیرو 3 میاشتو کې لږ تر لږه 1200 افغانان د ناقانونه سفر په خاطر بند ته اچولي وو چې سلګونه ښځې او ماشومان هم پکې دي. د ایران د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي په دې هیواد کې د توقیف شویو مظاهرچیانو له ډلې 109 تنه د اعدام له خطر سره مخامخ دي. د ډلې پرون د جنوري په 9 په یو بیان کې وویل چې په اعدام د محکوم شویو کسانو اصلي شمیر ښایي زیات وي ځکه کورنۍ د فشار له کبله چپه خوله دي. په اعلامیه کې راغلي په ایران کې د مظاهرو له پایله د 4 شپېته ماشومانو او 6 دېرشو ښځو په ګډون 441 تنه وژل شوي دي. ملګرو ملتونو او ګڼو لویدیځو هیوادونو له مظاهرچیانو سره چلند او په اعدام د هغوی محکومېدل په کلکو ټکو غندلي. په ایران کې له څه باندې 3.5 میاشتو راهیسې وروسته له دې چې د مهسا امینی په نوم یوې نجلۍ د پولیسو په توقیف کې ساور کړه د نظام پر ضد اعتراضونه روان دي. او په جنوبی کوریا کې د چین سفارت نن په یو بیان کې وویل د جنوبی کوریا هغو وګړو ته چې غواړي چین ته سفر وکړي د لنډ مهالو ویزو ورکول ځنډوي. وروسته له دې چې ځینو هیوادونو د کورونا د وبا له ویرې د چین وګړو ته د ویزو ورکول وځنډول دا د پیکینګ لومړنی ځوابي اقدام دی. په بیان کې راغلی دی چې د چین سفارت به خپله پالیسي هغه مهال بدله کړي چې جنوبی کوریا پر چینایي وګړو د ویزو د بندیز له تبعیز ډک محدودیت لري کړي. دا اعلان یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر قین کانګ له خپل کوریایي سیال پارک جن سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې محدودیت اندېښنه وښوده.
دو خبرې دی، یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت کې کړې
نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال مارکوس پوتزل د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي چې پر ښځو د کار او تعلیم بندیزونه لرې کړي. پوتزل د همدې اونۍ په لومړیو ورځو کې د طالبانو د لوړو زده کړو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیرانو او یو شمیر نورو چارواکو سره لیدلی دي. یوناما پر ښځو لګول شوي بندیزونه تبعیضانه بللي او ویلي دي د ژوند ژغورنې هڅې او د افغانستان اقتصاد به وځپي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس ویلي د ملګرو ملتونو د پروازونو د نشټوالي له کبله کابل ته اونیز 40 میلیونی نقد مرستې نه دی رسیدلی. پر طالبانو دغه فشارونه وروسته تر دې اچول کیږي چې دوی حکومت 13 دسمبر میاشت کې د نجونو لوړ زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. پښتنې دا دي چې د یوناما ماموریت د طالبانو د دغو پریکړو په بیرته ګرځولو کې څه کولی شي. د طالبانو پر حکومت سیاسي او اقتصادي فشارونه پر عام ولس ته اغیز کوي. آیا د دې امکان شته چې طالبان په نړیوالو نادولتي موسسو کې ښځو ته بیرته د کار اجازه ورکړي؟ دا او نورې پوښتنې د ازادي راډیو په دې اونیز بحث 25 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او لیکوال او د سیاسي چارو شنونکي اسمت قانی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. آزاد صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو، څه فکر کوئ د یوناما سرپرست مارکوس پوتزل دا دوه ورځې کیږي چې له طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی، فکر کوي د یوناما ماموریت په د طالبانو د پریکړو په بیرته ګرځولو کې کوم رغند رول ولوبوي؟
سلامونه درنښ تاسو قانی صاحب او ټول اوریدونکو ته. زه فکر نه کوم ځکه چې یوناما تر دې وړاندې هم هغه ډول چې د مسؤلیتونه وو هغه څه چې باید د افغانستان کې د دولس ژغ څو واره د هڅه وکړله چې راپورته کړي، لکه د فشارو بحث راځي هلته هغه فشارونه تر نن هم نه دي وارد شوي په طالبانو باندې چې هغه باید وارد شوي وایي. د بېلګې په توګه همدغه یوناما وه چې څه تقریبا بیا ونه وړاندې د غربي هېوادونو څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې خپل حضور ولري، که څه هم د طالبانو اوسنی دولت هیڅ هیواد هم په رسمیت نه پیژني، لکن په غیر مستقیم ډول یې حضور پیدا کړ او وی تر څو تعاملات لاړې شي. د دې تر څنګ هغه اکسلویشن نه کڅوړو خبره راسي، که څه هم په واره طالبان دا ویلي چې دا کڅوړې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هم درنګ د افغانستان بین المللي بانک چې یو خصوصي بانک دی یغه ترازي او د وچا په حساب کوي او چا په خپل د ملګري ملتونو هغه ایجنسی په خپل توزیع کې رول لري، لکن هم دا د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک څو واره داسې اعلامیه خپلې کړې چې دونه کې له وڅخه نیولې تر لس میلیونه ډالر پورې د اپشن کوي د شاهزادي سرایتا تر څو افغان ایران شي او ډالر توزیع کی او د افغانۍ د کرنسی ثبات وساتل شي. اوس که طالبانو د اوایدو خبره وي که د مالی مسایل وي، دغه ټول په افغانۍ دی نو دا ډالر د کومه کیږي. او بل مسله دا ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شپږ نوي فیصده خلک د سخت لوږې سره مخ دي چې هغه نشي کولای د دوه وختو ډوډۍ ولري. نو په تیز او پندرس شپارس میاشته کې د شاوخوا دوه میلیاردو ډالرو مرستې افغانستان ته تللې دي، اما شپږ نوي فیصده خلک بیا هم دوه وختو ډوډۍ ملري. دا ټول په دې معنی چې نړیوال ټولنه په ځانګړې توګه نړیوالې ټولنې په استازیتوب چې نما هلته کوم موجودیت لري، دا ټول مسایل ورته معلومیږي. او یوازې په افغانستان کې د انجنو د مکاتبو بندېدل یا د میرمنو د پوهنتونونو بندېدل او د میرمنو ته په نړیوالو موسسو کې یا په غیر دولتي خارجي موسسو کې د کار کولو مسله د افغانستان د درد دوا نه ده.
بله، نو آزاد صاحب وبخښه، تاسو څه فکر کوئ دغه شاوخوا 2 میلیارډ ډالر مرستې چې افغانستان ته تللې او ورسره همحال شپږ نوي فیصد افغانان هم له لوږې زوريږي، فکر کوئ دغه پیسې ټول طالبانو ته ورغلي یا سرچینې خپلې په پیاوړي کړي د خلکو درد نه دی دوا کړی؟
ګورې کله چې په همدغه نړیوالو موسسو کې د میرمنو د کار بندیز بیا طالبان دومره واک لري چې هغه کولی شي چې نړیوالو موسسو کې د میرمنو د کار مخنیوی وکړي، په دې کې هیڅ شک نشته چې د دغو پیسو یا دغو مرستو په توزیع کې په بشپړه توګه وبخښئ طالبان کنټرول لري. د بېلګې په توګه د ملګرو ملتونو کوم ایجنسۍ چې په افغانستان کې دي، د هغو د تشکیلاتو هغه محدودیت او هغه امکانات چې د توزیع په حق له باندې لري هغه اصلا امکان لري، هغه د پتیر شلو کلو کې نه درلودو، نو نن په بیخي نه لري. دغه ټولې پیسې کې نوي حد اقل نوي فیصد مرسته د طالبانو تر کنټرول لاندې توجیه سوی دی هغه د خپل خلکو توجیه سوی دی په هغه کې په لوړه کچه باندې فساد موجود دی. هغه پیسې د طالبانو مشرانو وهلې دي او هغه پیسې هغه 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 فساد چې اوس په طالبانو کې موجود دی. تاسو باور دی چې په جمهوریت کې نو جمهوریت په وخت کې یو پاسپورت د جمهوریت تاریخ کې په $2,000 نه خرڅوي لکه نال ته خرڅیږي. یعنی په دې کې هیڅ شک نشته چې فساد په اوج کې دی. طالبان د عوایدو د نشوالي سره مخ دي. د دې څنګ دغه ډول حکومتداري او دولتداري دا ماشین چې دی څرخوي دا د خورا ډېرو پیسو ته اړتیا لري او دغه ټولې پیسې دی او دی په لوړه کچه باندې دغه شخصي جیبو ته ځي، طالبانو مشرانو جیبو ته ځي.
تاسو وایئ چې 2 میلیارډ مرستې رسیدلې، ممکن دغه مرستې کې ځنډیږي. اوس د یونما د ملګرو ملتونو یو استازي مارټین ګریفټس ویلي چې د نقدو پیسو مرستې هم نه دي لیږل شوي په دې تیرو څو اونیو کې، ځکه چې د ملګرو ملتونو پروازونه نشته. که دا نقد مرستې بندیږي، مثلا سیاسي همکاري کمیږي، نو فکر نه کوئ چې طالبان به اړ شي چې له ځینو پرېکړو نه پشا شي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان په دې باور وي چې هغه دغسې فشارونه احساس کړي. طالبان ډاډه دي چې هغه هر څه چې کوي هغه د کومې ایدیالوجي یا کومې پالیسۍ له مخې چې کېږي، او دې پالیسۍ ته زه مختصر اشاره کوم چې دا د طالبانو د واکمنۍ خبره نه ده، د طالبانو پریکړې نه دي. دا د پاکستان پریکړې، د پاکستان پریکړې ولې دي؟ موږ پر دې په صراحت دا څو څو واره ولوستل، ومولیدل عملا او تجربه کوي چې په تیرو 50 کلونو کې د افغانستان په قضیه کې د پاکستان ښکېلتیا پاکستان ته څومره سیاسي، اقتصادي او نظامي امتیازات ورکړي دي. نن هم نړۍ، یعنی یو امریکایي جنرال چې درې ورځې پاکستان کې تیروي، دا عادي خبره نه ده. د افغانستان قضیه نن هم هغه سپارل شوی ده. کوچې د افغانستان په قضیه کې متحده ایالاتونو نړیوال مداخله کوي، نو د پاکستان له طریقه به کوي او پاکستان ته په اړه امتیازات ورکول کیږي. همغه ده چې چیرې طالبان دلته د نړۍ سره تعاملات وشي، طالبان نړی سره روابط سم کړی، یعنی مستقیم روابط راځي، او پاکستان به هغه امتیازات غواړي ترلاسه کړي او په تیرې کې ترلاسه کړي.
هم دې هله چې دوی وکولې چې هدا اقل د افغان ولس د درد د وکول لپاره تعامل یا د کوم نوښت چې د اړیکو په خپل لاس کې واخلې، نه د بل هیواد په وسیله. کور ودان آزاد سیب راځي چې قانې سیب ته ورشي. قانې سیب ستړي مشي، پښتنه بیا تکراروم، دغه اندېښنې د نړیوالو او د دوی دغه غوښتنې فکر کوي کوم ځای به ونیسي؟
زه فکر کوم چې د ملګری ملتونه د یو رسمي ماموریت ترڅنګ باندې د پکت دی و استخباراتي مرحلې د تمویل یا په اصطلاح باندې د تکمیل ماموریت هم لري. دوی د غواړي چې مسایل هغه څرنګه مسایل چې دي په هغه دغې لپاره حل پیدا کړي. تر یو وخت پورې د حالت دا رقم ځغلوي سي، هم امیدونه پیدا کړي او هم امیدونه ورته ووژل سي. دوی کوشش کوي چې حالات بغرنج وخي او بیا تر څنګ دغه مسله مطبوعاتي هم کړي، او هغه څه چې د دوی په وس پوره دي هغه هم ډګر ته روان شي. هغه توان چې دی د مسایلو په حل کې لري، هغه انرژي چې دی د مسایلو په حل کې لري، هغه انرژي شاته اچوي. تر یو اندازې پورې غواړي دی طالب سره د تعامل لپاره امیدواري پیدا کړي، او بیا هغه امیدواري بیرته دوی کوشش کوي چې په یو ترتیب باندې دا امیدواري دغه کې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي. زما ته دا ټوله مسله ډېره په بد شکل باندې استخباراتي ښکارېږي، او بدبختانه ملګري ملتونه د دې پر ځای باندې چې د یو مؤثر نړیوال جهاني تنظیم په توګه، د یو معتبر نړیوال مرجع په توګه باندې د مسایلو په حل کې پر مخ لاړ شي، او دوی وکولای شي خپل وسایل او امکاناتو څخه کار واخلي، هغه کار نه اخلي. دوی فقط یوه استخباراتي پروسه ده، یو مخصوص ټایم لیمټ لري، او دوی د
قانوني ملګری ملتونو خو په ټوله کې دوی د کوم راپورونه چې جوړوي دا راپورونه بیا ارزول کیږي. دوی خپل کمیټو ته هلته په ټوله کې بیا د ملګری ملتونو عمومي اسمبلی ته خپل راپورونه وړاندې کوي. فکر نه کوي چې دوی به مثلا په استخباراتي لوبو یا سیاسي لوبو کې ډیر ځان نه ښکېلوي، ځکه تر ډیره دوی دغه بشري او ټولنیز چارې مخته وړي؟
بېشکل د مسلې له ظاهره خو داسې معلومېږي، خو دلته چې موږ ګورو د ملګرو ملتونو هغه کوم دغه چې د توانایي چې ده، همغه دغه شکل باندې ده چې هغه نه غواړي چې خپل مسایل په درست شکل باندې دغه حل کړي، یا د مسایلو د حل لپاره، یا د افغانستان د بغزې د درست تحلیل لپاره همغه درستې منابع ولري. که منابع د دې په لاس کې وي، په هغه په کټه استخباراتي دغه باندې پروپوزل نو پاسات باندې پر مخ باندې وړي، او دغه سبق ته تثبیت شوی ده.
نو قانون سب دوی څه کولای شي؟ مثلا پوتزل په کابل کې د لوړ زده کړو وزیر سره کتلی د طالبانو د امر بالمعروف له وزیر سره کتلی، په ظاهر د هغه دوه سری یا هغه دوه وزارتونه دي چې په دغه بندیزونو کې لاس لري. نو ملګری ملتونه نور څومره وړاندې تللی شي، خصوصا د یوناما سیاسي ماموریت؟
وګوره ملګری ملتونه څومره مختت لا سيبدغ ديك دقه خبر هذا سي الوزير سركتل ولا بل وزير سركتل ودا خلاص ولا دخ بخلاص غريب مخامخ دقه بيت الله خن زاده سبب فالوي سرك ورتواي چورو مغ دقه كو دقه حالت كره بغ چاپ شار نمنو او طول دي ورتواي سي چاپ شار نمنو او دي دقه خبر بیا بیا باز بیا ور سر ګوري بیا بیا سره ګوري بیا بیا ور سره ګوري زه فکر کوم چې دا بیا بیا کتل بیا بیا کتل بیا بیا کتل دا فقط د وخت ضایع کول دي، ځکه دوی ته معلومی دي دوی د منابع اوس خپل بیګی دي، فقط دا کوشش کوي چې دوی د خلک د تعامل لپاره راولي او هغه چې تعامل نه کوي د هغه قمانده استخباراتي ده د ادمي تعامل او په دې دوی خپي دي هغه د مسالې اصلي جرلی ته چې چیرته موجوده ده هغه تګوتې د وروړي او پکات وخت لري وخت لري ل پلاني وزیر سره په کتل ل پلاني وزیر سره په کتل ل پلاني سره په کتل ل پلاني سره په کتل دغه سي امدارګه دوی بندیزونه او هغه بندیزونه چې لګول او پر سفر باندې هغه بندیزونه هم نن د کیسبل عملي کوي دا هغه بندیزونه سره د ملګر ملتونو په باتن کې هغه بندیزونه بالکل څوک نه عملي کوي او نه د ځین طالب چارواکي او ترکمنستان ته ولاړو ازبکستان ته ولاړو ځینې سفرونه کوي او هغه ملګر ملتونه موثر دغه نه کوي اقدام نه کوي یا دیوالې له تحلیل څخه داسې رپورټونه نه جوړوي چې هغه رپورټونه موږ وګورې چې دغه وي درست رپورټونه دي یا په اصطلاح باندې دغه رپورټونه دي. دیوالې په مسله کې مرسته
او افغانستان مسله کې وګورو اوس پکې دوا مسلې یا دوا فکتورونه ډیر مطرح دي. نړیوال اندیښمن دي د افغانستان وضعیت ته نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول. همدا تازه د ناروې د کډوالو شورا مشر چې په افغانستان کې د یان انګلند د ویلي چې د خځو فعالیت پرته دوی نشي کولای چې د خځو او ماشومان ملاتړ وکړي او حتی او هغه د مرستې رسونې چارې ولاړې دي. طالبان دی وای چې نه نړیوال د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي او وضعیت هم دومره داندېخنی ور نه دی. دغه ټکر څه پایله درلودلی شي د طالبانو حکومت او افغان ولست؟ ځکه نړیوال اندېښمن دي او طالبان ورسره نه مني، وای چې وضعیت آرام دی، بشري ناورین هم دومره جدي نه دی. طالبان وای لکه څنګه چې پرسنوي کې یاد نړیوال بنسټونو لخوا مطرح کیږي. آزاد صاحب همدا پختنه بل تاسو نو کوم چې دغه ټکر چراغلی دی په مسأله کې نړیوال وضعیت د اندېښنی وړ بولی او له طالبانو غواړي چې کچیرته دوی د خپل پریکړې بیرته وانخلي د دوی فعالیتونه به همداسې درېدلې پاتې شي او طالبان بیا وایي چې بشري وضعیت هم دومره د اندېښنی وړ نه دی لکه چې نړیوال ورته اشاره کوي او وایي چې نړیوال د مداخله هم نه کوي. دغه ټکر به بل اخر د طالبانو حکومت ته څه پایلې ولري او د افغان ولس لپاره به پیغامونه ځوي؟
کورې تر اوسه پورې څومره ټکرونه راغلي دي نړیواله ټولنه د طالبانو ترمنځ؟ تر ټولو ډېر چې متضرر شوي دي او منفي تاثیرات یې لرلي دي هغه په افغانانو دي، دننه په افغانستان کې په اوسېدونکو باندې تاثیر لرلی دی. نړیواله ټولنه تر اوسه پورې د افغانستان له جغرافیې یا د طالبانو له واکمنۍ څخه په مستقیم ډول نه تهدید شوی ده، نه یې تهدید احساس کړی دی، نو ځکه هم هغه ډول فشارونه نه دي وارد شوي. که څه هم طالبان لکه تاسو یادونه وکړه، طالبان دا ادعا کوي چې هلته وضعیت داسې نه دی لکه رسمي چې یا نړیوال چې نکاس ورکړي، لکن طالبانو دا خبره په ډېر ښکاره هر څوک کولی شي را دي کې ځکه طالبانو خپلو ځینې مشرانو هغه ډېر واضح وویل چې طالبانو دغه کړنې ناسمې دي. لکه عباسان اگزی مثلا د میرمنو څخه د کار حق اخیستل، د میرمنو څخه د زده کړې حق اخیستل دا عادي خبره نه ده، دا د بشري حقونه پایمالول دي. دې تر څنګ هغه ډول سیاسي ساختار چې هلته رامنځته شوی دی، هغه ډول کوم ایزی چلان چې د نورو افغانانو سره په درنه په افغانستان کې جنې قتل هغه چې طالبی فکر دی ولدی، نو هیڅوک حق نه لري چې هغه د دولت کې ځان ویني یا هغه د افغانستان په مسایلو کې شکیل وي یا په تصمیم گیری کې شکیل وي. د دې څومره جرګې او ناسې سویلې تر اوسه پورې د افغانستان یا د خپل حکومت والی او دولتداري په حق باندې هغه ټول د ملایرو یا د دې ناسې سویلې او ټولې پریکړې یو شخص کوي چې چا لیدلی نه دی، حتی خپلو طالبانو تر اوسه پورې نه دی لیدلی. په یو شمه پیړۍ کې په اوسني عصر کې یو څوک دی و جغرافیې دی و ملت دی و دولتداری د مشرتوب ادعا لري، حتی د ټولو مسلمانانو د مشرتابه ادعا لري. دغه چا مخ نیولی دلای او او لوبه دومره دومره په پوسنی اثر کې دومره پټه پاتې کېدلای نشي. نو طالبانو خو دغه ډېر د سړي چې دی باندې فساتونو بحث کیږي چې هغه انساني کرامتونه ته تر فولا دي کړي. دا چې څومره پټه کار کې دي لبه د مرغ نړیوال نن هم تر 1315 میاشتو کې چې نړیوال څومره هغه انعطاف ښولی دی هغه یوازې د دې لپاره چې ځینې هیوادونه چې هغه په نورو هیوادونو یا په نورو سترو سازمانونو لکه ملګري ملتونو باندې خپل تاثیرات لري، نفوذ لري، د هغو خپلې پالیسۍ دي، خپلې ایجنډا دي. لکه متحده ایالاتونه، متحده ایالاتونو په دې کې هیڅ شک نشته چې د ملګري ملتونو یو له تر ټولو لوی هغه ډونر دی یا فنډ ورکوونکی دی. د دې تر څنګ د ملګري ملتونو د امنیت په شورا کې چې کوم هغه دایمي غړ دي، هغو ترمنځ خپلې مسایل دي، هغه روسیا او د متحده ایالاتونو کې، هغه چینو متحده ایالاتونو یو په دغه کې چې یو هم د دې په یو مسله باندې هغه خپل دریز ولري یا مخالفت وکي، ملګری ملتونو نشي کوي چې هغه پریکړه هغه ډول پلي کړي چې ملګری ملتونو هغه کوي پریکړه وي. د دې تر څنګ ملګری ملتونو یا دغه شنورې نړیوالې ټولنې لکه تاسو چې دین مستحق یادونه وکړه، هغه نورویان کمیټې دي، هغه مثلا سویډش کمیټې دي چې په افغانستان کې خپل فعالیت دروي، هغه په هغه لویو تصامیمو چې ځینې هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې هغه په نړۍ په ډیرو هیوادونو باندې خپل نفوذ لري، هغه او خپل رول لري، هغه کې اقتصادي هغه وي، واکمني وي، هغه سیاسي وي، حتی که نظامي وي، په ډیرو مسایلو کې لکه د یوکران مسایل کې په مستقیم ډول د متحده ایالاتونو خپل رول دی. نو دغه ادارې که هر څومره هم وغواړي چې په افغانستان کې د خپل فعالیت ودروي یا افغانستان کې خپل فعالیت وکړي، تر څو پورې چې هغه ستر هیوادونه یا ستر نړیوال قدرتونه چې د یو په دریس کې د افغانستان په حق لبا یا که رسمي حالت تغیر نه راغلی، تر هغه پورې دغه هیوادونو فشارونه هم هیڅ معنی نه لري، دغه هیوادونو فعالیتونه هم هیڅ معنی نه لري. نو تر ټولو ډیر متضرر، تر ټولو ډیر تاوان افغانستان ته رسیږي، د افغانستان ولس ته رسیږي، چې د راپورونو له مخې، د اسنادو له مخې 9% خلک به دوه وخت ډوډۍ نه لري، نور خدمات اصلا نشته، که صحي خدمات وي، هغه که روغتیایي خدمات وي، مثلا که تعلیمي خدمات وي، تحصیلي خدمات وي، له بده مرغه هغه د یو داسې وضعیت سره مخ دی چې په اوسني عصر کې سړی اصلا فکر او تصور یې نشي کولای.
کور ودان آزاد صاحب وروسته به لږ بیا په دې تم شو چې حل لارې څه کېدلی شي اساسي سپارښتنې د طالبانو لپاره څه دي تر څو دغه وضعیت بیرته قابو شي او بالاخره افغان ولس بیا ښکار نه چي دغه دسیسو او دغه معاملو. اوس د افغانستان د مالیه د پخوانی وزیر انور الحق احدی سرګندونی او روغه هم له ازادي رادیو سره تازه په روان وضعیت اندېښنه خوده لویل دي چې افغانستان ته د نقدو پیسو د مرستو زندیدا او د غراس حالت په افغانستان کې د نړیوالو مسو د کارونو بندیدا به د افغان ولس لپاره نه وړي پایلې ولري. خدای چې له خاغلی احدی سره زموږ د همکار سفی الله سنګزي د مرکی لنډه برخه دلته وورو.
اسلام په دې موضوع باندې ډېر نگران دي، ډېر ازرګچ د دې غنا اعلان نه دا کړی، احتمال دي چې وی هم اعلان وکړي، که چې دې کوشش کوي د رابطه د قتل شي، خصوصا چې د خلکو موضوع ده او خلک تقریبا 9 میلیون نفر ته قرار د سديګه دوی او اشام ورسېږي، نو هغه ډېر متردد دي چې دا کار وکړي. څه څه اعلان نه دا کړی، ولی
جناب احدی صاحب د ملګرو ملتونو د اوچا د دفتر مشر او د سیکرټر جنرال معاون مارتین گریفیتس بی بی سی ته ویلي وو چې دغه پروازونه نور نشته د ملل متحد په همدې خاطر دا بستې هم نه رسیږي، مګر افغانستان بانک هم څه ویلي وو چې نه دا حقیقت نه لري. په هر صورت که واقعا دغه بستې ونه رسیږي، تاسو یې عواقب څنګه ارزوئ د افغانستان لپاره، خصوصا په دغه شرایطو کې؟
عواقب طبعا خلاده منفی دي. اول درجه کې خو هغه څوک چې د دغه بشری کومکونه مستفیدی کی په مستقیم ډول یا ډوړې ورته ورکړي چې نقد ورته ورکول کیږي هغه خلکو ته ممکن دا پیسې ونرسیږي او که هغوی څه ونرسیږي نو دا زمای څه چې یعنې بالکل ممکن هغوی د خوراک لپاره ډوډۍ سره هم ونلري نو په هغه څوک چې مستقیمه نه دي پیسو ځین نه مستفید کېدل هغو لپاره خو خوښ ولا ده دا یو منفي عکس العمل دی دوهم دا همدغه پیسې وي چې اقتصاد سره یې کومک کوو تقریبا د کال 2 میلیارده ډالر په همدغه ډول باندې هلته کېده مصرفېدي دغه پیسې وي چې په اقتصاد کې یو نقدینګي یا سیالیت منځته یعنې نقد پیسې چې په کې هغه موجود وي او درېیم خاص تاثیر چې د افغانۍ په قیمت باندې و دغه کوم دا 40 میلیون ډالر هفتی چې نه وایي قیمت د افغانۍ به څه ډېر راټیټ شوی وایي چې امکان لري بالکل د پاکستاني روپۍ په اندازې په دومره وایي راټیټ شوی وایي نو عواقب چې ډېر خراب دي البته صورت عموم د طالبانو د حکومت رابطه نور هم
د افغانستان د مالیه په خوانی وزیر انور الحق احدی و چې له ازادۍ رادیو سره پر دې غږیده چې د نړیوالو د نقدي مرستو احتمالي ځنډېده چې اوس هم څو اونۍ کېږي دا بس نه دی رسېدلی افغانستان ته ناوړه پایلې ولري. آزاد صاحب راځو بحث ورو راټولوو څه حلارې چارې ته په لنډ وخت کې اوس مهال فضا داسې ده چې نړیوال ټول اندېښمن دي او ګواښونه کوي سیاسي فشارونه راوړي څه کول په کار دي تر څو طالبان له دغو معاملو نه داسې بریالي راووځي چې د افغان ولس لپاره یې پایلې ګټورې وي او افغانان چې اوس له لوږې سره مخامخ دي هلته بشري بحران دی دغه ستونزې او دغه ننګونې لا پسې پراخې نشي.
شله بل مرغ یو خو دغه ځینې ادارې نړیوالې موسسې چې خپل فعالیتونه د بندېدو اعلان کړی دی ممکن د خپل فعالیتونه پایل کړي لکن په افغانستان کې نه په پاکستان کې چې دا به د دوام کړی یو دویم مسله دا ده هغه څه چې کول په کادي هغه یوازې طالبان کول شي په اوسني شرایطو کې البته دا چې نړیوال ټول نور کوم فشار نه باید وارد کړي او څه ډول سیاسي فشار نه وارد کړي یا څه ډول اقتصادي فشار نه وارد کړي تر څو طالبان خپل کړنو کې تغییر راولي هغه بعدي خبره ده او هغه لکه مخکې یادونه وکړي طالبان پیغه بند واغم دې ځکه یو تاسو کوم څه د راول پرنی نه وایي چې همغه کوي نو که چیرې طالبان په ځان کې تغییر نه ولي او تر ټولو مهمه خبره ام دغه چې نړیوال سره تعامل او هغه څه څرګندونه چې کوم تاسو د رسنۍ څخه ورځ کې دوی ورځ وړاندې او راپور خپور شو ده د مشر په کندهار کې حتی د متحده ایالاتونو سره د بیا جګړې چمتووالی ښولی دی او دوی په هیڅ نوه د نړیوالې ټولنې هیڅ ډول غوښتنه نه مني نو دغه ډول که طالبان روان وي چې هغه د نړیوال ټولنه موږ یوې خواته پرېږدي چې د افغانانو یوه غوښتنه نه مني د افغانستان د یو وګړي که هغه سپین سری وي که هغه سپین ژری وي که هغه ځوان وي که هغه مېرمن وي که هغه نارینه وي د هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کېږي که دوی دغسې روان وي هیڅ ډول باندې دغه مسله نه حل کیږي په لنډ مهاله کې البته له بده مرغه چې هغه څه وضعیت یا بشري ناورین چې رامنځته شوی دی تر ټولو مهم د طالبان استقلالیت دی چې هغه دی نه لري که چېرې طالبان خپل اقتصاد د پاکستان اخلي او بیا دننه په افغانستان کې خپل داخلي مشروعیت رامنځته کیږي بیا د نړیوال نړیوال سره تعامل رامنځته کوي او یو داسې سخته رامنځته کیږي چې هغه کې افغانان ځان ویني نه یوازې طالبان او ایدیالوژي بیا د مسلې حل دی اما زه فکر نه کوم ځکه هغه ډول چې طالبان روان دي به بندوباره به پروا او د افغانستان د ګټو یا د ملي ګټو یا د افغانستان د ولس هیڅ پروا نه سوسته فکر کوم چې اوس هم هغه د پاکستان د ستراتیژیک ډیپ استراتیجی کارول کیږي د هغه لمخ روان دي او له بده مرغه افغانان هر ورځ له لا بدنه بدترین حالت
مو مخترو باندې کور مو ودان ډیر مننه آزاد صاحب باید وایم چې طالبانو لدی وران دغه تورونه وې دا ورت کړی چې ګوا کې دوی د پاکستان سره اړیکې ولري او یاد هم دوی په تګلارو او سیاسي پریکړو کې د بل کوم هیواد پریکړه شامل وي. ډیر مننه د ازادۍ رادیو 19 بحث 25 دقیقې همدلته پایته رسیدي ل خپل ملمنو د سیاسي چارو لښنون کې او د باور غورځنګ د مشر نجیب آزاد او لیکوال او د سیاسي چارو لښنون کې اسمت قانې صاحب څخه ډیر مننه. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.
ازادۍ رادیو په لاندو چپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 اویا 2000 یو سلوت سلویخت 13,850 او 15,840 کیلو هرتز اوریدلای شي.